سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د مسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په موخه د دې ساعت خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال په افغانستان کې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمېر یې 3.15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 15 میلیونو ته رسیدلی، خو سږ کال به دا شمېر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې بعد 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3.15 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 40% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبه ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډیری د موسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتي بشري مرستو لیګل استثنا کړی دي، او دا یې د ټرمپ ادارې لخوا د لګول شوي درې میاشتنی بهرني مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنۍ مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړی تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزای او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوې دي. ځینو سرچینو یا د پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندې ویل شوې. په وژل شوې کې دوه خزې، 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوې کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګوري ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼګونه کې لک تر لګه 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼګونه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر راروانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحده ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوی چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې عمله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون لمخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پات شي، د پوتین د سرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې ل بی پولی کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطن وروسته د دې شلوريزې لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د وی افغان خزینه کرکټر فیروزا میری له قوله وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومي شوې دي. خبرونه کې موزا فرشته سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هر کله کوي. د خبرونه کې ور سره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده، او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم سره کم چې مناسبه ده چې ماشوم ته خواړه تیار کړو، ماشومان ته نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي. د دې کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپورولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپل اندېښنې لري، خو په دې اړه وس په استودیو کې را سره د ټلیفون په لیک از مونږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مونږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو له امله د 500 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سه‌شنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلی نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې د سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا مرستو لزنډیدو وروسته د افغانستان کمزوري اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثرو د بایو د چیټیدو په ګډون د طالبانو حکومت هم لمالي ننګونو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پار لپسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله په نوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوان ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلیږي، او کچېرې د مرستې په بندیږي د وویل چې ځوان به لاستونز منسي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر وویل چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دا وویل چې کچېرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت بل لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد بوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل چې د دغو مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالرو پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کڅه هم وس افغانستان د نیم میلیارډ ډالرو په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستې او د دې دوام د افغانستان اوسنی وضعیت ته ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه هم لوړه شوې چې له امله یې خوراکي او سون توکي هم قیمته شوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 8.50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانی، باید ووایم دغه د 500 مرستندویه مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کیږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بله فرشته جانی،
ډیر مننه فیروزه جانې چې جزئیات مولا موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د ټلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډیره ښه راغلې. که موږ ته دا وایي چې د دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډیره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکم چې څومره په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 8 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل. او اوس چې دا بندېږي، د دې مطلب دا ده چې همدا 8 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، د خوراکي سره، د دوا کمی سره او د شفاخانو بندیدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډیر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډیر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دې ته ژوند سختېږي، بالخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا این جی اوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغه کې ډیر زیات افغانان د لوکل په سطح باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډیر زیات خدمت کړی ده او تقریبا 2000 کارمان په 14 ولایتونو کې درلودل. او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دوی ټول بیروزګار شوي دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بې نظمي ډیره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نفع کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجوګانې مصروف وو او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپل اورېدلی دي، زما بعض مرګري یا داسې چې پیژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د غوی د کار مرکز ته راتلل او دا امر وکول چې تاسو به دې ځای ته بنځي دا ځای ته بځي، یعنی دا غوی روزمره کار پلان کې به د حالت کول او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغه کې خپل حصہ غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې به دا هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نه غټ تاثیر دا ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار اچ راوړي، یا دای بند کدا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعه دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفه کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کارو کی، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسی وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لار غواړي چې دوی ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه کې دا هم راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کولای شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغسې نړیوال باید د یو ډیپلوماتیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفري بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دوی خبرې ومني، خو دا خو نه کېږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا این جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمه این جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخ ته ویسي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره سخت په اندېښنه کې دي. په دې اړه د کرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواکه ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي راډیو ته وویل:
زما زوی حمزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څو وخت وړاندې چې دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نه تیارېږي ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی میرعالم چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی دی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دغه ماشوم یوړو او دته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د ستر صلیب او سری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید مایندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیات، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تیښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمې خبرې رات کړې او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري په 28 نه وخت د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلي زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون لمخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر څه خبره لري، له پیوړو مشرانو څه خبره لري او د جګړې د اوګدول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په 10مه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوري له مراسمو وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله تر لاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو دی وی کورنۍ لاستنه وجلی دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیخه د سه شنبه په شپه شوه ده. په وجل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیخه تایید کړی ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر وسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیزند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس کړی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي وزلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیزند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلی، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او سیړنې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي رادیو ته وویل چې د پیښه کې د دې کورنۍ د لاسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان سوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د لشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یو غختل پراپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته موبایل
د کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلشنکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان وو، لس نفره ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفره هم په شهادت باندې رسیدلې دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفره پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل شوي چې درې ګونی ماشومان یې په ناس و، او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیروندې یو په عرفا کې وو، دوه کسان یې په دوبۍ کې وو، خاورو ته نه دي سپارل شوي، اوس پرا دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړې ده، دولت ټوله چې کوم ځای کې پیښه شوې ده دا سخه یې کنټرولونه ته نیولې ده، هیڅوک نه شي کولای چې هغې ځای ته ویر شي، خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو پکې انتقال کړي دي مرکز ته، اوس د اوس یې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولې پړنه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پړنه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سکل چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو په واتس اپ کې مو را لېږلي وو، دا واوري برته هم را ګرځو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پریږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د مو د سلورو میاستو ماشات پات سو امل سور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لیک دا ایل ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد مو د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وک سلور پنځو واری وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی بیرته رالو. بیا ویل تر زول عمل بدل سوی د بیرته سم را جوړ کړي دي، حاضری ضوابطم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولې دي اتی تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي، مجبوریت هم ډېر ورته لرو لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم، موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي ام کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورز مخته طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړله، افغانۍ برته سمه سوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي. دا خو افغانۍ خراب شوی، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وای چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه به وځنډول شي. نظری دغه څرګندونه پرون ځینو رسنیو ته وکړې. هغه زیاته کړه چې ډیری د موسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیايي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تن نیول شوی دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علي شیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه ووژل. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه یې نیولې دي. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې ده. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ د او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمه خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د 3 کلنې جلا وطنې وروسته د دې شلوریز لوبې لپاره سره راټولېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت دیونی د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه د 15 سره نه ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 20 سره نه هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونه کې د ریلپس په اړه د مېمنو سرباس کړی دی. ارواپو متي غلا وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایس چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابېړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره مواد و استعمال تا ویل کیگه. رادی ترغمخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونزی زان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چې مکرر اند هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړي، دا معتاد سو کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی در لپس که مخدره مواد ستاپ یا ودروی ده استفاده نور هم زیاده که مکرر استفاده و که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده ده مخدره مواد و ویلکیگی.
ریلپس هم در لاملو نسیدی؟
په یون شخص که ده بیرتا معتاد که دو عوامل زخت زیاد دی. خمو قارو چه دو موضوعات بنده خبری وکو، هغه هم اجتماعی او روانی لحاظه چه بیرتا سنگه یو شخص معتاد که گی. خپل ده شخص شخصی ستونزه و هغه وخت چه ده شخص مخدر مواد مصرف کردی لخپل کورانه یا خپل اجتماع سره پر شخصی ستونزه که درگیر سوی او غیر منطقی فکرونه ده معتاد شخص غلط باورونه، جسمی ناروغی، ده معتاد شخص بدنی ناروغی، ده معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت پا مقابل ده مقاومت که عدم ده خود رفتاری ده خپل شخص او معتاد شخص کرده چه مخدره مواد مصرف کرید، مخدره مواد مصرف پر محال ده شخص زیاد ستونزه پیدا شویده، ده شخصیتی لحاظ خپل شخصیت رو لاسور کرده او کم اعتبار او اعتبار واده چه په اجتماع او کورنه او خپل دوستان و عزیزان سره درلود. مخدر مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آراموي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، غاپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانی د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشئی توکو د کشت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلی هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، درغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، د ارواپوهنې او اجتماعي پلوه مو ریلپس وپیژندئ، اوس تاسې دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا او چې ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلق چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د مالورو بیرته بحث ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دی پوډر وهي، پلار دی پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس په خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب قدر ته وایي چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو او عزیزانو کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید ده هغه اختلالات و به تشخیص که عجز را نسی او ده هغه اختلالات باید تشخیص کوي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خیلی تطبیق کلی ترسو وکولیسی چی او ناروغ و منظم دوال اخپلا تداوی او درمانه واخلی. کله چه کانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکلی، نو در تداوی جریان او در درمانه نقصه ده، باید نقصه تداوی او درمانه ونشی.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته لاړ سي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک سوکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د پجومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د پسنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلن پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي ترڅو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدي شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ایا په هیدلاس ایا په هیدلاس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترځي، یعنی زهنی تشوش پکې منترځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدي مشکلات هم سم منترځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې شي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو پدې کې یا سالات منترځي یا قبضیت منترځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل اغاز نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شوړلې. نو د جګر اغه دند چې د استقلاب اغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیری منترځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهې دلاست؟
په پر سر د بیا موتات کېدو عمده نښې نشانې څه دي؟
د ریلاپس جسمی اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایی ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دي، د جلد زخمونه دي، د توخی دي، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دي، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورته پیدا کهی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی گی.
زنی دکتران ده معتاد نمگلی در ملنه در لپسی لط بولی.
خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقه من نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا خپل کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشکی او تختی، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی، چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نشي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلپس صفحې ته لاړ نشي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پاره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کوربدانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. I'm gonna get you.
ram ram gagegum pal pal ravan